کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له خپل حکومت وغواړي پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي.
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشي کړي.
په دې اړه به چې آیا د امریکا کانګرس به د طالبانو دغه غوښتنه ومني د چارو د یو کتونکي نظر واخلو. نن د محصلانو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د محصلانو په مخ پوهنتونونه او نورې لوړې تحصیلي ماسې تړلي. اکثره محصلین له نامعلوم برخلیک څخه ځورېږي.
هیڅوک هم باور نه دي سبب مو بیا په دې سیمه کې راټولیږو که نه راټولیږو، سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو.
په کونړ کې ښوونکي بیا د تنخواو د نه اخیستو له امله د ګڼو ستونزو خبره کوي.
په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوستل، هغه هم په داسې یو بیه مو خرڅ کړ چې بیخي پوښتنه یې مکوه.
د غرازی خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزل لپاره د ازادي رادیو د نور بس د ځانګړي خبرونه مهیروي. د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پایل لري سات په مهمو خبرونو کو اسد الله لودین د خبرونه چمتو کړی دي.
طالبانو د امریکا کانګرس ته سرخلاصي لیک لیږلی. فیسبوک یو شمیر هغه هکران پیژندلی چې د پخواني حکومت پر حسابونه یې بریدونه کول، او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره یې د مسکو په منځګړیتوب پر اوربان موافقه کړې. بشپړ خبرونه. طالبانو د امریکا له کانګرس غوښتي چې حکومت یې باید پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه په هغه سرخلاصي لیک کې کړې چې کانګرس ته یې لیږلی دی. لیک کې ویل شوي د افغانستان بانک پر زیرمو د امریکا لخوا بندیزونه د طالبانو د تمې او د دوهې د هوکړې خلاف یو کار دی. طالبانو په دې لیک کې د ناوړه بشري ناورین یادونه کړې او خبرداری ورکړې چې که مهار نشي د کډوالۍ نوې څپه به وزېږوي. کله چې طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، د امریکا لخوا یې څه باندې 9 میلیارده ډالره شتمني کنګل شوه. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پایل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړي دي چې د افغانستان د پخواني حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د دې هکرانو لخوا د حمله هغه مهال شوې دي چې طالبانو په کابل کې پر واک د ولکې هڅه کوله. فیسبوک پرون د نومبر په 14مه خبر ورکړ چې دا هکران د هغو څلورو ورانکارو له ډلې دي چې پاڼې او حسابونه یې غیر فعال شوي، او د ادارې د حملو قربانیانو ته د پیغامونو په لیږلو سره د هغو فعالیتونه شنډ کړي دي. د فیسبوک په وینا د هکرانو درې نورې ورانکارې ډلې د سوریې وي چې د دې هیواد د اپوزیسیون او د حکومت مخالفین او همداراز خیریه ټولنې یې په نښه کولې. د طالبانو د حکومت یو مرستیال ویاند وایي د سینما پامیر په یو دوکان کې د پرونۍ اور لګیدنې علت د برېښنا شارتي وه. احمد الله وسیق پرون په ټویټر کې لیکلي چې تر پیښې وروسته د اور وژنې عمله سیمې ته رسېدلې او اور کابو شوی دی. بلخوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې څلور دوکانونه سوځېدلي دي. په دې اور لګیدنه کې د دقیق ځاني او مالي زیان په اړه سمدلاسه راپور نه دی ورکول شوی. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړ چې دغه ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. د بامیان د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو امیر خوانی رسا پرون سه شنبه رسنیو ته وویل چې دغه مړی په تپه جلال سیمه کې موندل شوی دی. د بامیان ولایت چارواکي وایي د دې پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. تر دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د ځینو ښځو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړیتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یوه بیان کې خبر ورکړی چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربان ټینګ شو. په بیان کې راغلي چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمني عسکر ووژل شو، خو په مخکنیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی وو. ارمنستان او آذربایجان د دواړه یو بل د تازه حمله په پیل تورن کړی دی. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر وسلوال نښته نږدې یو کال مخکې یو ځل بیا زور واخیست او د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند نافذېدو وروسته دا جګړه بند شوه. د اتریش کمونیست ګوند به د ښاروالیو له انتخاباتو وروسته د لومړي ځل لپاره د یو لوی ښار د چارو واګې په لاس کې واخلي. د اتریش په جنوبي ښار ګراس کې د ښاروالۍ په نننیو ټاکنو کې د ایل کې کاهر بریا اوس تقریبا قطعي شوې ده. شپېته کلنه میرمن کاهر به لومړنۍ کمونیست سیاستواله وي چې د اتریش د یو لوی ښار مشري کوي. هغې د سپتمبر میاشتې په انتخاباتو کې په 9 رایې وګټلې او د واکمن ګوند استازی زیګفرید ناګل یې چې د ډېرې مودې لپاره د ګراس ښاروال و مات کړ. او د روسیې د مختلطو رزمي ورزشونو ام ام ای لوبغاړی اکمل خوجیف په امریکا کې د یو ډاکټر د وژنې په تور نیول شوی دی. 20 کلن خوجیف چې پر ټولنیزو رسنیو یې ځان بې واکسینه قاتل باله د رسنیو د راپورونو له مخې تورن دی چې د امریکا په اړوند ګوام قلمرو کې د کوویډ 19 واکسین پر سر د لانجې په پایله کې ډاکټر میران رابطي په چړې ډوله وسیلې وهلی او وژلی دی. د راپورونو له مخې رابطي چې د ګوام په یو روغتون کې ډاکټر وو او خوجیف چې له پیښې 3 مخکې د یو سپورټي کلب روزونکی او وروسته له دندې لرې شو له پخوا سره پیژندل. پاسیفیک ډیلي ورځپاڼې خبر ورکړی چې دا پیښه د نومبر په 1 هغه مهال وشوه چې رابطي او خوجیف د غرمې د ډوډۍ په وخت کې د کوویډ 19 د واکسین په مسأله کې شخړه سره وکړه. د دعوا د اسنادو له مخې د شخړې پر مهال خوجیف د رابطۍ د زندۍ کولو هڅه وکړه، خو وروسته له دې چې دو میرمنو دوی سره خلاص کړل، خوجیف له غوښې څخه یو هډوکی راوویست او رابطۍ یې څو ځلې په اورمیک پرې وواهه. تمه ده چې خوجیف نن د دې قضیې په تړاو محکمې ته حاضر شي.
خبرنامه آزادی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا خبرونه بیا هم ولولې د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د آزادی رادیو ټکی اورګ یا آزادی رادیو ټکی کام. د خبرونه فاتح برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته په یو پرانستي لیک غوښتنه کړې چې خپل حکومت وغوړي پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. په دې لیک کې ویل شوي چې د نوي حکومت له اعلان سره متحدو ایالتونو د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو پر ذخیرو بندیز لګولی چې دا د طالبانو د هیلو او د دوحې د هوکړې خلاف دی. طالبانو په دې پرانستي لیک کې په افغانستان کې د ناوړه بشري بحران یادونه کړې او ویلي دي چې که اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به هم بشري او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا لخوا د افغانستان د بانکي زیرمې کنګل کېدو طالبان مجبور کړي څو د دې شتمنۍ د آزادېدو لپاره د متحده ایالاتو کانګرس ته لیک واستوي. دا لیک چې نن د چهارشنبې په ورځ رسنیز شو، پکې تر ډېره د افغانستان اوسنی وضعیت او د امریکا لخوا د بانکي زیرمې له کنګل کېدو وروسته اندېښنو او د دې ګام بدو پایلو ته اشاره شوي. په لیک کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له قوله خپور شوی، پکې راغلي د نوي حکومت له اعلان سره د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان د مرکزي بانک پر ذخیرو بندیز ولګاوه چې دا د دوی د توقع او د دوی د هوکړې خلاف دی. په لیک کې راغلي اوس د افغانستان اساسي مسأله مالی خوندیتوب دی او د دې اندېښنې ریښه د امریکا د حکومت لخوا د افغانانو پر شتمنیو بندیزونو ته ورګرځي. د امریکا کانګرس ته د طالبانو په پرانیستي لیک کې لیکل شوی د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي، بلکه د پیسو له کنګل کې دوه اقتصادي بندیزونو سره د افغانستان د روغتیا، پوهنې او نورو ملکی خدماتو هغه سیستمونه زیانمنیدای شي چې عام ولستری ګټه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی:
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حلوي او نه هم دا د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسو حکومت یا د پانګه خوشی کړي. موږ اندېښمن یو چې که اوسنی وضعیت همداسې دوام ورکړي، نه یوازې د افغانستان حکومت او ولس بل ستونزو سره مخ شي، بلکې په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ لامل شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي مسلې رامنځته کړي.
د متحده ایالاتو کانګرس ته د طالبانو په لیک کې په افغانستان کې د روان ناوړه بشري وضعیت یادونه هم شوې او لیکي په داسې حال کې چې دا هیواد د کورونا څپې، وچکالۍ، جګړو او فقر ځپلی، د امریکا لخوا بندیزونو له سوداګرۍ او کار روزګار ورهاخوا د بشری مرستو حالت هم اغیزمن کړی دی. په دې لیک کې طالبانو له امریکا سره د نویو او ښو اړیکو د پیل او د دوهې د هوکړې عملي کېدو یادونه هم کړې او زیاتوي اوس د افغانستان د ودانۍ او پراختیا لپاره ټول فرصتونه برابر شوي او متحده ایالات کولی شي د افغانستان په صنعت، کرنې او د قانونو په کیندنه کې پانګونه وکړي. طالبانو د لیک په پای کې له امریکا وغوښتي چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په حل کې مسؤولانه ګام پورته، د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ آزادي او د دوی پر حسابونو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. د طالبانو د حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې لیک موخه په افغانستان کې د روان وضعیت او حقایقو څخه د امریکا د خلکو خبرول دي.
امریکا کانګرس ته ولیک استول شوی ده، محتوا او هدف دا ده چې د امریکا خلک د خپلو نمایندګانو په وسیله چې دوی کانګرس مینان دي د هغو په وسیله باندې آګاه کړی چې د هغو واقعیتونو په افغانستان کې پیښ دي روان دي او له غوښتنو او ایجاباتو د هغو ضرورتونو او اړتیاو چې دواړه هیوادونه اړتیا ورته لري.
طالبان داسې مهال د امریکا کانګرس ته لیک استوي چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ سیمه کې دی. هغې په روسیې او هند کې له بیلابیلو چارواکو سره کتلي او د افغانستان په اړه د اجماع په جوړېدو یې خبرې کړي. ښاغلی ویسټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، له خپلو نږدې شریکانو سره د یو باثبات او سوله ییز افغانستان لپاره همکاري کوي. په همدې حال کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له نیوزویک سره خپله نوې مرکه کې ویلي، روسیه غواړي د افغانستان په مسایلو کې عادي واوسي، خو هغه په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ګواښ او د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی کابلوف زیاتوي، د طالبانو چارې له نږدې څاري، حکومت ته یې احترام لري، خو دا په دې معنی نه ده چې ګني په رسمیت یې پیژني.
په همدې موضوع کې تم کېږو. په اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو کتونکی سید ذاکر شاه سادات هم راسره وصل دی. سادات صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه نیکې دې من نه ډېر زیات.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو بالاخره د امریکا کانګرس ته د مرستې لاس ورغځولی. له کانګرس یې غوښتي دي چې پر حکومت فشار راوړي چې پر افغانستان هغه اقتصادي بندیزونه چې لګولي هغه پای ته ورسوي. ولې طالبان دې ته اړ شول چې له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه وکړي او آیا کانګرس به د طالبانو دغه غوښتنه جدي وبولي؟
پاسل کې طالبانو د جګړې ډګر لیدلی وو، خو نظم او نظام سره بلد نه وو. نو اوس چې مخامخ شول، مسؤلیتونه ورته غاړه شوه او په دې پوه شول چې په یو هیواد کې نظام څنګه چلیږي، نو د هغې دپاره خو خامخا د ولس مشروعیت پکار دی او په ځانګړې توګه د نړۍ قوانینو سره ځان برابرول پکار دي. او دوی لا تر اوسه هم په دې نه دي بریالي شوي چې نړۍ په دې قانع کړي چې دوی د نړۍ تر قوانینو لاندې ځان برابرولی یا سمبالولی شي. نو اوس ولس واقعا د لوی خطر سره مخامخ ده او په دې کې د دوی ډېره په استرا بدنامي راځي او د جګړې د ډګر نه سیاسي ډګر ته او ډیپلوماسۍ ډګر ته د دوی ناکامۍ په اثبات رسیږي. نو ځکه اوس ورخطا دي چې اوس باید یو پلان نه یو پلان یو څه باید وکړي او دته اوس دوی په اړ شوي دي چې امریکې سره دا لاره پرانیزي چې اوس نوي شرطونه چې هغوی په ایښي دي یا ایږدي هغوی ته یو څه دوی غاړه کېږدي او دا کنګل شوي پیسې دوباره ترلاسه کړي او دوی وشي کولی چې ځان په نړۍ کې ثابته کړي او خپل نظام په نورو ملکونو باندې هم په رسمیت وپېژني.
کراسو د کانګرس ته چې آیا کانګرس به دغه د دوی د طالبانو غوښتنه جدي وبولي او پر حکومت پر خپل حکومت به لازم فشارونه راوړي؟
دا د پورې مربوط ده چې دوی څومره کولی شي ځان ثابته کړي او قرارداد چې دوی په دوحه کې کړی وه د هغې قرارداد نه دوی څونه سرغړونه کړې ده او څونه د هغې قرارداد مطابق بېرته دوی ځان برابرولی شي. او په دې کې بیا هم تر ټولو مهم دا ده چې د پاکستان رول او د پاکستان نفوذ تر ډېره بریده پورې فلحال برلاسي کوي.
کانګرس ته خو تقریبا مخکې استماعي غونډو ته د افغانستان لپاره ځانګړی استازی خلیلزاد، د بهرنیو چارو وزیر او نور غوښتل شوي وو. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو نه د کانګرس اکثره غړي خوښ نه دي، وایي چې په دغه ډول بیان دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او دغه بدلونونه چې راغلل دا د امریکا هیله نه وه. څه فکر کوي چې کانګرس به د طالبانو دغه غوښتنې د طلبای قوی او پر خپل حکومت به نور هم فشارونه زیات کړي؟
الته به خامخا ستونزې شته په کانګرس کې، هم هغه اختلافات ټکي ته چې تاسو اشاره وکړه، موږ هم د خلیزات په مرکې کې هم بعض شیان په نښه کړل او تر ډېره بریده داسې ښکاري چې په خپل ډاکټر صاحب خلیزات هم ځینې مشورې لا تر اوسه پورې هم طالبانو ته ورکوي، او ګواکې په کانګرس کې هم د دوی لپاره شاید یو رویباری رول هم ولوبوي، ځکه د خوی چې دای لاتر اوسه په شاشه نه دی خپل دغه پخوانی موقف نه، او دا کوم دیل یا موافقت چې دی پر دکتو هک کړه د طالبانو سره به پر هغې کلک ولاړ دی. نو دغه په اساس زه فکر کوم چې دوی به د ډاکټر صاحب خلیزاد د لارې دوباره په کانګرس کې خپل هغه رول ولوبوي، او د کانګرسمنانو په ذریعه یو څه فشارونه اضافه کړي. هلته
کراو شو د خبره د اقتصادي فشارونو ته، یو د افغانستان د مرکزی بانک د شاوخوا 9 میلیارد ډالر رو شتمنی ده، او د هغه شتمنی ده چې په بهر کې د افغانستان د افغانۍ یا د افغانستان د اسارو د ذخیره لپاره ده. البته ویل کېږي چې له دې نه طالبان استفاده نشي کولای د افغانۍ د ارزښت د ثبات ساتلو لپاره ده یو پانګه ده. فکر کوي چې کچری امریکا دا ذخیره یا دغه شتمنی آزاد کړي، ورسره به د امریکا نور نړیوال ملاتړ هم پر طالبانو فشار نه کم کړي؟
په لومړي سر کې خدا ممکن نه وي چې زر تر زره دوی دا آزاد کړي، لکن ممکن نور حربي وکړي په دې چې نړیوال مرستو وختنې وکړي، او په هغه مرستو باندې به د ولست د نجات په خاطر یو څه موقتی مرستې به جاری کړي. بل دا چې که چېرته دغه د افغانستان پښتوانه یا د افغانستان د پیسو د ارزښت ساتل لاسرسی پیدا شي، او دا هم د پیسو کنه ګټه واخیستل شي، استفاده شي یا مصرف شي، بنان افغانۍ ورځ تر بله به نور هم کمزورې شي، او طالبانو کې لا تر اوسه پورې داسې سیستم او داسې نظام شتون نه لري چې دا وکړي چې ثابت کړي نړیوالو ته چې دوی کولای شي یو دولت وچلوي او یا د نړیوال اعتماد ترلاسه کړي. نو د هغې په اساس ځینې قراردادونه او ځینې توافقونه چې دوی سره شوي، دوی به تر ټولو د مخه دا پلي کړي او دا وښيي چې دوی په خپل وعدو باندې ولاړ دي. بنا د هغه نه وروسته به ممکن وي چې هغه هم ورته یو څه نرمښت وښيي، لکن فعلي حالت کې نړیوال سازمان نه دوی مرسته غوښتې ده، طالبانو نه بلکې امریکې، چې هغه به د افغانانو مرسته تورتانګي په مختلفو لارو.
کورودان مننه. په اروپا کې مش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر او د سیاسي چارو کتونکی سید زاکر شاه سادات.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي. خو اوس په مخ کې اقتصادي خبرونه ته
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د ډیرو فابریکو د تړلو په اړه اندېښنه ښیي. د دې خونې مرستیال فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره تر اوسه چې شاوخوا څلور میاشتې کېږي، د برېښنا او خامو موادو د نشتوالي او د بانکي ستونزو له امله ډیرو فابریکو فعالیتونه درولي دي. ښاغلی مشکانی وایي پخوا په کندهار کې 450 فابریکو فعالیت کاوه، خو اوس له 20 تر 25 فابریکو له جرنټور په استفادې فعالیت کوي. د مشکانی په وینا د فابریکو خوا مالوچ غوړی، خوراکي توکي، مرمر، تیږي، صابون او پلاستیکي لوښي تولیدول. نو موړی زیاتوي د دې فابریکو له تړلو سره په سلګونو کسان وزګار شوي دي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال وایي څو ځله یې د ستونزه له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړې ده، او هغوی ژمنه ورسره کړې چې ژر به یې حل کړي. د افغانستان د خوراکي توکو ټولنه وایي د ډالرو لیلام په بازار کې د خوراکي توکو د نرخونو پر راټیټېدلو هیڅ تاثیر نه دی کړی. د دې ټولنې مشر فضل رحمان نزدي رادیو ته وویل چې ټول سوداګر په دې تمه وو چې بازار ته د ډالرو وړاندې کول به د خوراکي توکو په نرخونو تاثیر وکړي، خو داسې ونه شول. د نوموړي په خبره تېره ورځ د افغانستان بانک یوازې 2.5 میلیونه ډالر بازار ته عرضه کړل. د خوراکي توکو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ اوس هم د وړو د یوې بوجۍ قیمت د 2200 شل تر 2240 افغانۍ پورې دی، او د غوړیو 14 کیلو ټیم له 2500 تر 2500 شل افغانۍ پورې خرڅېږي. فضل رحمان وایي که بانکي ستونزې حل نشي او د افغانیو ارزښت لوړ نشي، د خوراکي توکو نرخونه به نور هم لوړ شي. تېره ورځ د افغانستان بانک اعلان کړی و چې د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر 10 میلیونه ډالر په بازار کې لیلاموي، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او 60 پوله، یو یورو 104 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 121 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 43 افغانۍ، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدارې 1200 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 509 افغانۍ.
او سمې ونړې والا موضوع د درمل جوړولو فایزر شرکت د ملګرو ملتونو له یوې اړوندې ادارې سره موافقه وکړه چې د کورونا پر ضد ګولۍ ارزانه تولید کړي او په بېوزلو هیوادونو کې وویشي. فایزر د کورونا پر ضد د جرمني له بایونټیک کمپنۍ سره په ګډه د کورونا ضد واکسین له جوړولو وروسته د دې وایرس پر ضد ګولۍ جوړې کړې دي، او اوس غواړي چې د دغو ګولیو د تولید جواز د ملګرو ملتونو تر ملاتړ لاندې ادارې ته وسپاري. تفصیل د اسمت سروان په رپورټ کې.
د درمل جوړولو سترې امریکایي کمپنۍ فایزر د ملګرو ملتو له یوې ادارې سره موافقه وکړه چې پر اساس به د دغه شرکت له لوري د کورونا وایرس د مخنیوي ګولۍ بېوزلو هیوادونو ته په ارزانه بیه ورکول کیږي. فایزر پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل د ام پی پی په نوم ادارې ته به جواز ورکړي چې د ملګرو ملتو لپاره د کورونا وایرس ضد درمل جوړ کړي. له دې موافقې سره سم فایزر به له دې ادارې د جنریک یا ارزان تولید په خاطر د پیسو غوښتنه ونه کړي څو د کورونا درملنه ارزانه تمام شي. فایزر وایي د دې موافقې پر اساس به د کورونا ضد درمل په سلو کې 15 نیوي د ټیټ عاید او متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته کورونا ضد درمل مهیا کړي چې د نړۍ نیمایي نفوس پکې اوسي. د رواني میاشتې په پیل کې فایزر ویلی وو څېړنې ښیي چې د خوړل کېدونکي درمل یا ګولیو د کووید 19 له کبله په روغتون کې د بستر کېدو یا مړینو شمیر په سلو کې 9 اتیا کم کړی دی. فایزر پرون دا هم وویل د امریکا د خوړو او درملو له ادارې وغوښتل چې دې ګولیو ته اجازه ورکړي. په امریکا کې هر درمل باید د خوړو او درملو د ادارې له لوري تایید شي. دا ګولۍ د هغو هیوادونو لپاره چې بېوزله دي ډېرې مهمې دي، ځکه چې ارزانه تمامېږي او په اسانه خلکو ته رسولی شي. فایزر تر دې مخکې د جرمني له بایونټیک کمپنۍ سره په ګډه د کووید 19 پر ضد واکسین جوړ کړی وو چې په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي او ډېر اغېزمن دي.
نن د محصلانو نن د نومبر ولسمه د محصلانو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د محصلانو په مخ پوهنتونونه او نورې لوړې تحصیلي مؤسسې تړلي. اکثره محصلین هم له نامعلوم برخلیک څخه ځورېږي. دغه ورځ د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د نجونو پر مخ هم متوسط ښوونځي او لیسې تړل شوي دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
زمو خونځي پوزوره تړلې دي،
راته له هیڅ دلیل فونتون باندې
خونځي زمونږ لپاره تموږ شون کې هر څه
تعمیرم نه لرو، کتابونه او لابراتوار نو رسنتي هم ټول سره تک نه دي مشکلات سره.
تاکید شي په افغانستان کې د زړګون زده کوونکو او محصلانو د زړه خبروي چې دلته سوتنه استازولي کوي. هغوی چې د بشري پیړۍ تر ټولو په دې پرمختللې زمان کې ژوند کوي، خلای هم د زنیو پر مخ خونځي او پوهنتون تړلې او ډیر شمیري لا کتاب او قلم هم نه لري.
او د خونځي تړل خو په مونږه لوی ظلم دی.
مسکا د ننګرهار اوسیدونکی ده. سکال اووم ټولګي ته بریالی شو، وای د امیدونو په نوې پړاوې پل کې خود خونه خبر لدی چې د علم دروازه به پر مخ تړل کیږي.
سایران یو چې یا دوی به موږ ته اجازه راکړي او یا بیره نکړي، موږ به داسې چپ کیننو، خپل غږ پورته کوو، څونه چې مو لوست کیږي غواړو چې نړیوال زموږ د غږ واوري او د هغوی څخه د مرسته غواړو. دا ظلم دی په موږ نه کوي چې ښوونځی دې تړلی پاتې شي.
یسرا په ناامن لوګر کې تر دوه میاشتو وړاندې هم ښوونځي ته تله او په یولسم ټولګي کې یې زده کړه کوله، خو اوس په کور ده. وای پر ذهن یې د ښوونځي بندېدو ډیر بد اغیزه کړې.
کله چې ښوونځی بند سوی داسې کله کله داسې فکر کوم چې زندان کې یم، ځکه نه درس شته، نه ملګري شته چې زه ووینم، او موږ پرته له ښوونځي نه داسې یو ډیر ښه ځای راحته ځای چې هلته ټولې نجونې وي، ښځې وي، بل ځای موږ نسو لیدلی چې هلته لاړ شو د درس لپاره یا درس وایي.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو موده وروسته د دوی حکومت تر شپږم ټولګي نجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په دویم ګام کې د هلکانو منځني ښوونځي پرانستل، خو لا هم په اکثریت ولایتونو کې د نجونو پر مخ متوسطه ښوونځي بند دي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د ښوونځیو د بندېدو په اړه منطقي دلیل د زده کړو لپاره د اسلامي او افغاني چوکاټ برابرول دي. داسې مهال چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي او تر خوا نجونې په یو ځانګړي یونیفورم کې چې حجاب ته ورته دی ښوونځیو ته ځي. که څه هم د افغان زده کوونکو لپاره د ښوونځیو بندېدل یو لوی خنډ دی، خو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې تو دوی د زده کړو په بهیري منفي اغېز کړی.
نظر یا په خوانی ستونزو سمو درلو دی، اوس حالت ډېر ټکنای دی.
فرید د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د پیر محمد خان لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه سیمه چې له وړاندې جګړو په پوهنیز بهیر ډېر بد اغېز کړی دی، وایي له مخکې لا کتاب، لابراتوار او د زده کړو لپاره ډېر وسایل نه لرل، خو اوس دا ستونزې یو په دوه شوي.
هیڅوک هم باور نه دی سبب مو بیا په دې سیند کې راټولېږي که بنه راټولېږي، سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو. په استاد هم باور نه دی، سبب بیا راسي هم ته د پرون یادونه په ځای باندې په موته مخکې په سیند کې ودرېږي او درس راته ووایي.
فرید د دې بې باورۍ لامل د ښوونکو پر وړاندې د نوي حکومت نه پاملرنه او د هغوی د معاشاتو ځنډېدل ښيي. که څه هم یونیسف ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو معاشات ورکوي، خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د ښوونکو د څو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو داسې مهال چې د پوهنې وزارت د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخ دی او بهرنۍ مرستې هم بندې دي، د راتلونکو کلونو لپاره د کتابونو د چاپ، د ښوونکو د معاش او ښوونځیو ته د اړینو توکو د استولو لپاره د دې وزارت پلان څه دی؟ د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د زمري میاشتې معاش ورکړل شوی او د پاتې دوو هغو به هم ژر ورکړل شي. د دې کتابونو د چاپ اړه د هغو پروژو یادونه کوي چې مخکینی جمهوری نظام په کار اچولی او ژر به یې چاپ شوي کتابونه افغانستان ته راولېږدول شي.
د کتابونو په حق کې د ملل متحد او د ځینو نورو سازمانونو مرسته د پخوا سره هم وه، لکه اوس زموږ 8 میلیونه یو پروژه ده د کتابونو دغه یو سیټ په غاړه اخیستې وه.
که څه هم اوسمهال یو ډېر شمېر ښوونځي بند دي، خو د جمهوری نظام له ړنګېدو وړاندې یعنی د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤلو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دې شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 1,70,000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله، چې په دوی کې 13% ښوونکي ښځینه وي. خو د 2 میلیونه ماشومانو له ډلې 46% یې د زده کړو لپاره یا ښوونځی نه درلود یا هم ټولګی. واک تر طالبانو له رسېدو سره یو هیله دا وه چې کېدی شي په هغو سیمو کې هم بیرته ښوونځي پرانیستل شي چې کلونه کلونه د جګړو له امله تړلي وو، خو لا په دې برخه کې کوم ښه خبر نشته. دا برخلیک یوازې د ښوونځي د زده کوونکو نه دی، بلکې له 3 میاشتو راهیسې ټول دولتي پوهنتونونه هم تړلي دي. کمال الدین سپان د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. د زده کړې د پای لپاره یې پاتې شوې یوه میاشت یو کال ته په غزیدو ده، خو لای هم د پوهنتون د پرانستل کېدو هیڅ خبر نشته.
د لوړو زده کړو وزیر څو ځلی ویلی و چې ډېر ژر به پوهنتونونه فایل، خو لا هم پرته له هیڅ دلیل، پرته له هیڅ ستونزې ویلو یا ښکاره کولو پوهنتونونه بند دي او دغه حالت دغسې نامعلومه دوام کړی دی.
په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه شته چې اوس یې دروازې تړلي. تر خوا 1,90 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یا پوهنتونونه شته، خو دوی د فعالیت اجازه لري. د لوړ زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو دلیل د زده کړو لپاره د شرایط چاپیریال برابرول ښودلي، خو دا چې د دې چاپیریال د برابرېدو لپاره څومره نور وخت اړتیا ده او کله به پوهنتونونه پایل شي، د دې وزارت وایي احمد تقی دې پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره له ژمنو سره سره خبرو ته حاضر نه شو. خو د ناهیلۍ په دې ګرجن حالات کې د قلملار ټولنې مشر متي الله ویسا د افغان زده کوونکو د زده کړو د پایل ناره لا هم پورته ساتلې او له دوی سره د مرستو لپاره ولایت په ولایت ګرځي. هغه له طالبانو غواړي چې زده کړې او زده کوونکي لومړیتوب وګڼي.
د پوهنې بهیر د پرمختګ لپاره باید ښوونکو ته په خپل وخت معاش ورکول سي. په ټولو هغه سیمو کې چې شل کلونه ښوونځی نه و، د جګړې له امله هلته ښوونځي بند و یا هیڅ په تشکیل کې نه و، هلته باید ښوونځي پرانستل سي. او د افغانستان ټولو سیمو ته، د هر ولایت او هر کلي ته د ښوونځي لپاره کتابونه واستول سي، او په هر کلي کې په هر سیمه کې ښوونځي ده، دا وی د ضرورت مطابق باید د ښوونکو تشکیل ورکول سي.
د نوومبر ولسمه لتیرو اتیا کلونو رئیس د زده کوونکو دوره په نوم منزل کیږي. دا ورځ د اروپا په تاریخ کې د دویم نړیوال جګړې لپاره وړاندې په ځان پسې یو اوږده کیسه لري.
د مسلمان د نړیوال ورځ په پلمه مو په افغانستان کې د مسلمانینو پر ستونزو راپور واورید. د یادونې وړ بولو چې په کونړ کې د ښوونکو د ستونزو په باب مو هم راپور چمتو کړی و، خو وخت ورته پاتې نه شو. په بل خبرونه کې اوریدلی شئ دغه راز لیاده موړی چې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو مایکروفون ستاسو خبرونه کې هم په افغانستان کې د محصلینو پر ستونزو خبرې کوو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه اوري، خو اوس اسدالله لودین ته غوږ شئ چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د 2 مهمو خبرونو سر لیکونه اوروي.
طالبانو د امریکا له کانګرس غوښتي چې حکومت باید پر افغانستان اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د غوښتنه په هغه سرخلاصي لیک کې کړي چې کانګرس ته لیږلی دی. فیسبوک خبر ورکړی چې د سګنی کال په پایل کې هغه پاکستانی هکران بلاک کړي دي چې د افغانستان د پخوانی حکومت له چارواکو سره د تړلو افغانانو پر حسابونو یې بریدونه کړي وو. د طالبانو حکومت یو مرستیال ویان وایي د سینما پامیر په یو دکان کې د پرونی اور لګیدنې علت د برېښنا شارتي وه. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړ چې د دغه ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړیتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون د دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته د ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي.
څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو پرسونل له ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکاره پورې معاشونه نه دي اخیستي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبان له معتادینو څخه تر درملنې وروسته لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي.
ډېر خوشاله یم چې دې ناوړه عمل څخه موږ وژغورو. ما توبه د پګرای کې درس نه کوم.
دا چې پر یو ځای د بیلابیلو نشي موادو معتادین بسترې کول څه ستونزې لري، په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا ورد بیلی تداوی ټیم بیلی ډېر ښه نتیجه به ورکړي.
د رفیع الله په نوم یو معتاد وایي چې نشو له کورنۍ څخه لري او بې حوصله کړ.
په کور کې له پلار سره مم بد اخلاقي کوله، له مور سره مم بد اخلاقي کوله، صاحب سم خبره ته وکړه، هغه مم نسوي.